یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. طالبان له تورزنه یو سخت جګړو وروسته د پنچیر د ولایت مقام ته ننوتل.
نن سهار د اسلامي امارت مجاهدین رو د پنچیر ولایت مقام ته داخل شول او هغه هم په خپل کنټرول کې واخیست.
خو د ځایي مقاومت مسولین وایي دوی لا هم په سنگرونو کې دي او پنچیر سقوط نه دی کړی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپای ټولنې پر چلند نیوکه کړې او د پاکستان ځینو ګوندونو کابل ته د آی اس آی د مشر پر راتګ اندېښنه ښودلې. د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلای کوم مخک تر دی چې دی او نور راپورنه تر وګرځو. احمد تکل سټډیو تر غلی چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړی.
طالبان وایي چې پنچیر ولایت پورنی ولایت دی. د ملګرو ملتونو یو مقام افغانانو ته د بشری مرستو د رسولو په اړه له طالب مشرانو سره خبرې کړي او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د درې ورځني سفر په مخ افغانستان ته رسیدلی. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې پنچیر ولایت په بشپړ ډول تر خپل کنټرول لاندې راوست. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمی ازادۍ رادیو ته ویل چې نن سهار وختي په مرکز بازارک کې د والی دفتر د طالبانو لاس ته ولوېد.
یوازې د ولایت مقام ته مجاهدین تر سهاره پورې معطل ول سي الله نو داخل سوي. نن سهار د اسلامي امارت مجاهدین رو د پنچیر ولایت مقام ته داخل سول او هغه هم په خپل کنټرول کې واخیسته.
خود مقاومت د جبهې سرچینې د طالبانو دا اداره دوی او وایي چې طالبانو پنچیر په بشپړ ډول نه دی نیولی. دوی وایي چې د دوی وسلوال هم مقاومت کوي. په همدې حال کې رویټرز خبری آژانس د طالبانو د مخالف مقاومت جبهې د مشر احمد مسعود له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي دی په یو خوندي ځای کې دی. د پنچیر ولایت د جګړو په اړه د خپلواکو سرچینو نظر تر اوسه نه دی معلوم ځکه چې د ولایت مختلفو سیمو ته لاسرسی د اوس لپاره د جګړو له کبله امکان نه لري. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایي چې د افغانستان له میلیونونه بېوزلو وګړو سره د مرستې او د هغو د خوندیتوب په اړه د بحث لپاره یې له د طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. مارتین ګریفتس دا خبره پر ټویټر په یو بیان کې کړې ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو د چارواکي او ورسره پلاوي د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې کتلي دي. د کارلی نایم په وینا د ملګرو ملتونو پلاوی د افغانستان له خلکو سره د همکارۍ او مرستو د دوام ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د مرستندویو هیوادونو په راتلونکي غونډه کې به افغانستان ته د لا زیاتو مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د راپورونو له مخې د بس پنې راټولولو لپاره د ملګرو ملتونو دا غونډه به د سپتمبر په 14مه د سویس په ژنیو کې جوړه شي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د یو درې ورځني سفر په مخ افغانستان ته رسیدلی. پیتر موریر به د دې سفر په ترڅ کې د روغتیایي ادارو له جګړو او ناروغیو د زیانمنو شویو د لاسنیوي له مرکزونو څخه لیدنه وکړي او یا به هم له خپلو همکارانو سره وګوري. پیتر افغانستان ته له رسیدو مخکې ویلي وو
زه به د سره صلیب فعالیتونه وڅارم او هم به له افغانانو سره خبرې وکړم چې د هغوی لنډمهالې متوسطې او اوږدمهالې غوښتنې څه دي. له چارواکو سره به هم وغږیږم څو دا یقیني سي چې دوه اړخیز بې پرې او خپلواک بشري عمل به زموږ د کار اساس جوړوي او کار به مو پراخیږي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي افغانان له څلوېښت کلنو جګړو سخت کړېدلي او اوس بیا رغونه یې کلونه کار غواړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد باید له طالبانو سره د هغو افغانانو د ایستلو په تړاو خبرې وکړي چې له دوی سره یې کار کړی. میرمن مرکل دا څرګندونې پرون یکشنبه په یوه خبري غونډه کې وکړې.
باید له طالبانو سره خبرې وکړو ځکه دوی هغه کسان دي چې باید ورسره وغږیږو. غواړو هغه کسان چې د جرمني د پراختیایي چارو له مؤسسو سره یې کار کړی او اوس د خطر احساس کوي له افغانستان نه وباسو.
د جرمني صدر اعظم زیاته کړه چې هیواد غواړي له هغو نړیوالو خیریه ټولنو سره هم مرسته وکړي چې په افغانستان کې دننه د بشري مرستو د همغږۍ چارې پرمخ بیایي. له دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي و چې له افغانانو سره د مرستو په خاطر به د طالبانو له جوړېدونکي حکومت سره اړیکه وساتي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن په دوحا کې د قطر له چارواکو سره وګوري او مننه ترې وکړي چې له افغانستان د خلکو په ایستلو کې مرسته ورسره کړي. قطر په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په وروستي پړاو کې د امریکایي وګړو او افغانانو په ایستلو کې چې بهیر د کابل له هوایي ډګر په الوتنو کې ترسره شو مهم رول ولوباو. ډیری د کسان په قطر کې د امریکا په پوځي اډه کې په موقتي ډول ځای پر ځای شوي دي. امریکا په افغانستان کې خپل ډیپلوماټیک فعالیتونه هم د قطر له پلازمینې دوحې څخه پیل کړی او په کابل کې د خپل سفارت افغان کارکونکو چې اوس مهال امریکا ته د تلو لپاره تم دي هلته بيولي. او د امریکا د حکومت د ساري ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د چارو مسؤل انټونی فاوچي وایي چې د متحده ایالاتونو تنظیمونکو به ډیر ژر اجازه ورکړي چې د کووید 19 ناروغي ضد فایزر بایونټیک واکسین دریم یا تقویتی دوز ته هم اجازه ورکړي. هغه ویلي چې ښایي د واکسین د دریم دوز بهیر د رواني میاشتې پورسیو کې پیل شي. د فاوچي په وینا د مدرنا واکسین د تقویتی دوز ته د اجازه ورکولو چارې به یو څه وخت ونیسي. خغلی فاوچی ټینګار کړی چې د دواړو واکسینونو تقویتی دوزونه به خوندي وي خو د خوړو او درملو د تنظیم ادارې او نورو چارواکو به هم په دې اړه څیړنې پیل کړي دي چې دا مسله یقیني کړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل کې غواړي چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویب پاڼه کې مونډلې شي. د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، طالبان وایي پنشیر په بشپړ ډول نیولې خو د مقاومت جبهه دا ادعا نه مني. د طالب چارواکو له قوله وسلوالي نن سهار د پنشیر ولایت مقام ته دننه شوي او د دې ولایت ټول سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستي. خو هلته د مقامات جبهه وایي د دوی جنگیالي لا هم په خپلو سنگرونو کې دي خو د سختې جګړې راپورونه تاییدوي. په پنشیر له تیرو څو ورځو راهیسې برېښنا پرې ده، د ټلیفوني شبکو فعالیت بندوي او لومړنیو توکو ته د خلکو لاسرسی هم سخت شوی دی. تازه په کابل کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د پنشیر او د غرض افغانستان پر وضعیت په اړه خبریالانو سره خبرې کړې دي. په کابل کې زموږ همکار د خبري کنفرانس او روسي پرمختګونه تعقیب کړي. د محال استودیو ته وصل دی. ستړي مشي غرمه مو په خیر. کې چیرته د ذبیح الله مجاهد له خبري کنفرانس پیل کړو، ممکن نوي خبرې او نوي مسایل پکې وي. څه ویل ښاغلی مجاهد خصوصا د پنشیر پاړه باندې؟
زګولا مجاهد خبری کانفرنس د پنشیر له جګړې تربیرا د بهرنیو سره پر اړیکو، له افغانستان سره د مرستو، د کابل له هوایي ټکر او همدا ډول د راتلونکي نظام د اعلان په اړه باندې وو. هغه د پاکستان د ایس آی د درېش سفر ته هم اشاره درلوده، خو هغه د بزور سره اشاره درلوده. لومړی مهم بحث د پنشیر د جګړې په اړه باندې وو. دی وویل چې پنشیر په بشپړه توګه تر خپل ولکې لاندې راوستي. تام د دل قاول چې پرون مازیګر د پنشیر ولایت د دې سیمې نیولوي، مګر د ولایت مقام دن نه چلوان دي لکه توګنو د ایتاو او نن سهار حالت وسوال دن نه شو او پر پنشیر بش پر دوی والکار اغله. لکه غلی مجاهد د پنشیر د جګړې په اړه هم خپل سولاله ویل اراده نه درلود چې کینې جګړه وکړي. ولته ځنه وکړیو غوښتنې درلودي او د دې په خاطر باندې چې دا غوښتنې ډېرې زیاتې د واک یو جزیرې په توګه باندې مطرح کړي، ځکه ونه منل شوی او د دوی حق دا و د دې په خاطر چې د مرکز قومندي یا د مرکزي حکومت په وړاندې کوم ګواښ موجود نه وي، هلته یې عملیات وکړل او بالاخره دغه عملیات بریالي شول. د ملکي تلفاتو په اړه باندې د ډاډ ورکړه چې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی، خو جګړه کې د دواړو لویو طرفو مضمون نشته. ما دقیق ارقام ورنه کول چې دوی لخوا څومره کسان وژل شوي دي او د هغوی لپاره څومره کسان وژل شوي دي. خو د اختار هم ورکړه چې چیرې نور څوک د افغانستان په هره سیمه کې له پنشیر پرته د مقاومت په نامه باندې یا ترخوای په بل نومونو باندې وسله پورته کړي او دلته د نظام پر ضد باندې جګړه راواخلي چې هدف یې خپل مرکزي حکومت دوی به ورسره د دښمن په څیر باندې چلند.
بله، او نور کوم مسائل ته چې ښاغلی مجاهد اشاره وکړه کولای سي اوریدونکو ته پاره معلومات ورکړي؟ مجاهد د ایسایډ مشر دراتک پاره او د غرض لنړیوالو سره د اړیکو پاره څو وایي؟
دا درست د مجاهد یو برخه د پنشیر پاره باندې چې زما ته اشاره ونه کړه، اغال ته د ملکی خلکو د ځوان پاره باندې و چې مطرح شو چې لپی رو پینځو یا شپږ ورځې راځي هلته خلک په ډېر سخت حالت قرار لري. د دا ومنله چې ټلیفون شبکې پریدي، برېښنا پرېده، د خلکو لومړنیو توکو ته لاسرسی محدود شوی دی، خو نن یې وویل چې تر له خاندانه نه چون لارې بېرته خلاصې دي او له ننه به هلته روغتیایي مرستې او دې سربېره نور خوراکي او نور ټول مواد هلته ور ورسوي. د هغه بل بحث د بهرنیو سره بهرنیو هېوادونو سره په اړیکو کې و چې دوی غواړي له بهرنیو هېوادونو سره ښه اړیکې ولري، سول افغانستان سره مرستې وشي. روسیو کې د قطر هیواد، د امارات او د عمان، بحرین او شلو هیوادونو باندې ته هم اشاره وکړه او تر پای د ملګرو ملتونو د مرستیال سفر ته اشاره وکړه چې مولا برادر سره یې کتلی دي او دا دی ورکړی چې افغانستان سره به پیلا دلو باندې کوم راستو ته دوام ورکړي. یو مهم بحث د حکومت د اعلان په اړه باندې و چې په لاندو راتلونکو ورځو کې به دغه حکومت اعلان شي، خو ټوټو ته یې نور اشاره وکړه چې دغه حکومت په سرپرستی ځکه شاید اصلاحاتو ته زمینه برابره شي، اما د ټاکنو برخه یې دلته یو ته اشاره دا درلوده چې ټاکنې د اوس لپاره نشته او راتلونکی سرپرست حکومت به بیا دا ټاکي چې ټاکنې کیږي او کنه کیږي. خدای مونږ ویل چې دغه حکومت د اعلان کرنې ته د اونۍ په جریان کې کومه ورځ ده. د کابل د هوایي ډګر په اړه باندې اشاره درلوده، ویل چې میلیونونه ډالر ځان او که اما د ملکی پروازونو لپاره دا چمتو شوی دی او بنړیوالو پروازونو یا وطنونو لپاره به هم ډیر چمتو شوی دی. برخه کې د قطر، ترکیا او یو شمېر هیوادونو مرسته سید اشاره درلوده. کابل ته د جنرال فیض حمید چې د پاکستان تر ټولو استخباراتي لوړ پوړی چارواکی دی، د هغه سفر په اړه باندې ډیر زیاتې پوښتنې وي، خو دوی ځواب دومره وویل چې د هغوی اندېښنه وه غوښتل یې چې دلته راشي سول زندانونو د آزاد شویو بندیانو په اړه باندې چې ډیورنډ کرښې نه هغه اړه اوړي دا اندېښنه یې شریک کړه. غوښتل یې ویل موږ ته چې یو هوایي ډګر دوی ته یو ډول باندې د مرستو دپاره ور وسپاري چې دوی پکې مرسته وکړي. اما مجاهد ویل چې حکومت نه دی اعلان شوی، موږ له دوی نه وغوښتل چې کله حکومت اعلان شي او دغه مسایل به بیا هغوی ته ور وسپارل شي.
بله، ډیره مننه کور مو ودان. په کابل کې زموږ خبريال و چې د پنشیر د نیولو پاړې د طالبانو د ادعا او د غرس د اړوند نورو مسلو پاړه د طالبانو د ویان زبیولا مجاهد تازه خبری کانفرنس جزئیات راکول. بل راپور دا دی چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان له افغان پناه غوښتونکو سره د اروپای ټولنې پر چلند نیوکه کړې ده. د سازمان په یو راپور کې ویل چې اروپای ټولنې پناه غوښتونکو سره د همدردی پر ځای هغوی ته ویلي چې د هیوادونو کې د پناه اخیستو فکر له سره وباسي. بل لور ته د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس هیله څرګنده کړې چې ګڼ هیوادونه به افغان کډوال ومني. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د هغو افغانانو په وړاندې د اروپای ټولنې چلند ورته د منلو نه دی چې د طالبانو له ولکې تښتېدلی او اروپا کې د ښه ژوند په لټه کې دي. د دغه سازمان په تازه راپور کې چې پرون خپور شو راغلی، اروپای ټولنې کډوالو سره د همدردی پر ځای هغوی ته ویلي چې دغو هیوادونو کې د پناه اخیستو سوچ هم نه کوي. هیومن رایټس واچ خپل راپور کې د اروپای ټولنې هغې غونډې ته هم اشاره کړې چې د اګست په 1 ترسره شوه. راپور کې راغلی دی غونډه کې د اوتریش، ډنمارک او چک جمهوریت استازو ویلي چې د افغان کډوالو له اوسنیو کوربه هیوادونو سره باید مرسته وشي چې هغوی ومني. د دوی اشاره ترکیه، ایران او پاکستان ته ده چې دا مهال میلیونونه افغان کډوال پکې دی را دي. جرمني ویلي چې افغانانو ته پناه ورکول شي د نړۍ په کچه نور کسان هم نه قانونه کډوالۍ ته هڅول کیږي. وروسته لدې چې طالبان کابل ته ننوتل، لسګونه زره کسان پر هوایی ډګر ورمات شول چې ځانونه بهر وباسي. امریکا ویلي د تخلیه عملیاتو پر مهال چې شاوخوا دوه اونۍ دوام وکړ، څه باندې 1,30,000 زره کسان له افغانستانه وایستل شول. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي لا هم لسګونه زره هغه افغانان پاتې دي چې غواړي له افغانستانه ووزي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان پر راپور کې راغلی 22 افغان پناه غوښتونکي لا هم د پولانډ او بلاروس په پوله کې گیر پاتې دي. په داسې حال کې چې کروشیا افغان پناه غوښتونکي بیرته بوسنیا ته لیږي. د اعتراض کې یونان هم د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره له ترکیه سره پر پوله دیوال بشپړ کړ. بلورتا د کاتولیکو ایسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون خپل وینا کې هله وخوده چې ګڼ هیوادونه به د افغان پناه غوښتونکو هرکلای وکړي. د ټینګار کړی چې هیوادونه باید د هغو افغانانو ساتنه وکړي چې د یو نوي ژوند په لټه کې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ خپل ازادي رادیو نه اوري وړاندې درته خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. په دویمه نیمایي کې درته 25 دقیقې او نیز بحث لرو. په ژوندۍ بڼه دا بحث درته وړاندې کیږي. هله د چراسري ووري موضوع هم اورستي پرمختګونه د پنشیر د ولایت نیول او د غراس د طالبانو له خوا د نوي حکومت د جوړېدو لارې چارې دي. هله د چې دا بحث را سره تر پای ووري. خو اوس د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
په افغانستان کې د اوبلن ګاز او سوداګر او وریدونکو د هیواد په لویو لارو کې د دوی د ټانکرونو د نخوندیتوب او د غیر قانوني پیسو د اخیستلو لامل اندېښمن دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې له چارواکو سره په ناسته کې نن یو شمېر سوداګرو او اوبلن ګاز او وریدونکو شکایت وکړ چې لا هم په لویو لارو کې ترې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي او ټانکرونه یې خوندي نه دي. سوداګر د نظام بدلون په وریداتو کې ستونزې د اسارو په بیو کې لوړوالی د اوبلن ګازو د بیو د لوړوالي لیلتونو یاد کړل. خو دوی ډاډ ورکړ چې د شازده سره اخلاصېدو او د اوبلن ګازو واردولو سره به نرخونه عادي حالت ته وګرځي. د سوداګرۍ خونې مرستیال یونس مومن بیا په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې د اوبلن ګازو سوداګر او ټانک لرونکي باید یو اتحادیه رامنځته کړي تر څو دغه اتحادیه په مرکز او ولایتونو کې د اوبلن ګازو ورځنۍ بیې تنظیم او په سیمه ییزه کچه د بیو راپور هم وړاندې کړي. خغلی مومن له سوداګر وغوښتل چې د خلکو ستونزو ته په پام باید د اضافه پیسو له اخیستلو ډډه وشي، کنه نو له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. سوداګرۍ خونه ژمنه کوي چې د سوداګرۍ او صنعت وزیر سید اکبر اغا او نورو اړوندو مسؤلینو سره د ګډې همکارۍ په پایله کې به د یادو ستونزو د حل لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په کابل کې د اسهارو د لوی مارکیټ سره شازده په پرانیستل کېدو سره صرافان د بانکونو لخوا د پیسو له محدودیت سره مخ شوي دي. د دغه مارکیټ مرستیال حاجی دادګل نن ازادي راډیو ته وویل بانکونه صرافانو ته په اونۍ کې د 15% پیسو د ورکړې ژمنه کړې چې دا د صرافانو ستونزې نه هواروي. نوموړي وویل که څه هم سره شازده بیرته په نورمال ډول خپل کارونه پیل کړي، خو د بانکونو په اجراتو کې خنډونه او ټکنۍ حالت اکثره صرافان له ستونزو سره مخ کړي. تر دې وړاندې عامو خلکو هم د افغانستان بانک له هغې پریکړې انتقاد کړی چې ویلي انفرادي اکاونټ لرونکو ته په اونۍ کې $200 ورکوي. په کابل کې د سره شهزاده له څو اونیو ځنډ وروسته د شنبې په ورځ خپل فعالیت پیل کړ. سره شهزاده او ورسره نور ټول بانکي خدمتونه له تیرو دریو اونیو راهیسې هغه مهال چې طالبانو کابل ونیوه په ټپه درېدلي وو، چې له امله یې خلکو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کړې وې. او د کابل په شازده سره کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپږتی افغانۍ شپېته پوله، یو یورو سل افغانۍ دېرش پوله، یو انګلیسي پاونډ 115 افغانۍ، یو سعودي ریال 22 افغانۍ څلوېښت پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1514 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونه لري. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د اروزګان د مرکز ترینکوټ اوسیدونکو خوښ دي چې ښاروالۍ لارو ټولې امنیتي موانع لري کړي دي، او یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه موانیو ډیر ستونزې په خوارا ولاړ کړی ویل کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي. په بیلا بیلو نورو لوی خارونو کې هم د سړک د سر هغه موانې لري شوي چې په خوا د امنیتي ننګونو له عمله پر سړکونو ولاړې وي. په پلازمینه کابل او ګڼو نورو خارونو کې هم دا کار شوی چې خلکو یې هرکلی کړی. دا چې په اروزګان کې خلک په دې اړه څه وایي تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د ترینکوټ شاروالی موټر او کارکون کې دی چې د طالبانو په غوښتنه د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د ولایت مقام مخیته هغه موانی لری کوي چې د تیر دولت د چارواکو لوري د ولایت مقام مخیته د امنیت د تامین په مخه شول سی وي او دغه موانی په شودل سره دوه پرهی سړکونه هم تړل سی وي. د ورزګان ولایت د ترینکوټ شاروالی مسولین وای هوډ یې کړی دی چې د تیرو شلو کلونو په موده کې بند سوي فرعي سړکونه او لارې چې تیر حکومت د ځان د امنیت د تامین لپاره بندې کړي وې د خلکو پر مخ خلاصې کړي. د ترینکوټ شاروالی مرستیال عبدالجلیل سمیم وای په پیل سوي کمپاین کې به لومړی د ولایت مقام مخې ته غځېدلی سړک چې د دولت له لوري مخکې تړل سوی و خلاص به یې کړي.
موانی چې پرته وي دلته د ولایت په مخ کې او یا د امنیتي ملي په مخ کې چې کومې موانی پرته دي دغه موانی موږ اوس لرې کوو. دا موانی د دې لپاره لرې کوو چې یو خو خلکو ته سهولت سي، لارې خلاصې سي، او بل د دې لپاره چې هغه دوکانداران چې دلته دوکانونه لري یا هغه د دوکانو مالکان چې دلته دوکانونه تخریب دي هغه به پر هغو موم غږ دادی چې خپل دوکانونه دې ژر تر ژره جوړ او آباد کړي تر څو زموږ ښار ښکلا پیدا کړي.
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت خلک هم د دغه ډول پرېکړو هرکلی کوي او زیات ورته خوشبین دي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو احسان الله نیکزاد او حکمت الله شنا ازادي راډیو ته داسې وویل:
خوشاله ځکه چې پخوا د هغه کور په دغه متکا کې به و، نو دی خپل کور ته نه سو کړلی، خپل کور یې دغسې تور ولاړو، یا په کرې یو چاته ورکول هسې نه هغو ځې نیولی، نو اوس هغه متکې د لارې سره لاس ولې، نو هغه کورونه لاس ولې، ورسره مر څوک کولی شي هغه کورو ته ورسې، مر څوک کولی شي د خپل کور څخه مثال د نږدې وویني، مثال یا ورته ورسې هلته خپل کور لارې لاس ولې، متکې ټوله سره لاس مخکې دا لارې ټوله بندې وي، ډېر خلک ورسره په مشکل کې وه.
طالبان سمیم همدغه غوښتنه ده او همدغسې نیمې د شاروالی د کوم مسولین سمیم هم دغه غوښتنه ده چې باید دغه موانی ایسته کړي او د خلکو پر مخ باندې لار خلاصه کړي.
له دې ټولو سره سره دغه راز د ورزګان ولایت خلک له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې له هر څه د مخه دي دولتي ادارې ورته پاله کړي تر څو د دوی شته ستونزې حل ته هوارې شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو تاسو به خبر یی چې وړ مورز د سپتمبر په 14 نیټه د پاکستان د پوځي استخباراتو مشر جنرال فیض حمید په یو ورځنی سفر کابل ته راغلی وو. د ښاغلی حمید د سفر په افغانستان کې دننه ګڼ غبرګونونه و پارول او ډیرو ویل چې دا د دې ښکارندوی کې چې پاکستان او پټوله کې د پاکستان استخبارات د طالبانو ملاتړی دی. په پاکستان کې دننه هم سیاسي ګوندونو ورته شک او ګمان خودلې دی دا چې په پاکستان کې دغه ګوندونو عکس العملونه څه دي او دوی کابل ته د ښاغلي حمید سفر په اړه څه ویلي په دې اړه پام وکړئ. د مشال د همکار د راپورت.
کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د مشر لیفټیننت جنرال فیض حمید د نایلان شیف سفر په اړه که یو خوا په ټولنیزو رسنیو تود خبرګون رامنځته شوی، نو بلخوا یو شمیر نړیوالو رسنیو د هغه دا سفر په کابل کې د طالبانو د راتلونکي حکومت جوړښت سره تړلی. خو د سپتمبر په 14 کابل ته د رسیدو سره سم په سرینا هوټل کې د برتانوي ټلویزیون چینل 4 خبریالې لینسی هیلسم سره په یو ناڅاپي ملاقات کې جنرال فیض حمید وویل چې کابل ته د خپل هیواد سفیر منصور احمد خان سره خبرو اترو لراغله. خو د خبریالی لینډسی لخوا د طالب مشرانو سره د ملاقات د پوښتنې ځواب هغه سره په څنګ کې ولاړ د پاکستان سفیر دا ورکړو چې پاکستان په افغانستان کې صلح او ثبات لپاره هڅې کوي. کابل ته د ISI د مشر جنرال فیض حمید د سفر په اړه پاکستان په رسمي توګه څه نه دی ویلي، خو د سپتمبر په 15 تورخم ته د سفر پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد خبریالانو سره د خبر خبرو پر محل د یو پښتنې په جواب کې وویل
جنرال فیض که کابل تتللی دی نو هغه یو هوښیار سړی دی او هند ته ولې تکلیف دی چې سهار ماښام پرې تبصرې کوي؟ ولې له دې نه مخکې امریکایان، قطري او برتانویان نه دي تللي؟ که د پاکستان د عظیمترین استخباراتي ادارې مشر کابل تتللی نو دا خو ښه خبره ده.
شیخ رشید واضح نه کړه چې د جنرال فیض حمید د سفر ایجنډا څه ده، خو هندي ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپل یو راپور کې لیکلي چې کابل ته د جنرال فیض حمید د سفر سبب د حکومت جوړولو په سر د طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ عام مبینه اختلافات ختمول دي. دا چې د پاکستان مهم سیاسي ګوندونه کابل ته د یو حکومتي چارواکي پر ځای د یو پوځي استخباراتي ادارې مشر سفر ته څنګه ګوري؟ د سپتمبر په 15 د حزب اختلاف ګوند پاکستان مستبیق نواز یو مشر مشاهد حسین مشال ریډیو ته وویل
پاکستان که هر ډول استازي کابل ته واستوي، که هغه په پوځي وردی کې وي، که شیروانی کې وي، که پرتوک کمیس کې وي او یا پتلون کې وي، که د هغه تک سره په افغانستان کې امن او ثبات راځي او د افغان ولس سره سره د حقو بهرنو هیوادونو د تعلق لرونکو کسانو مرسته کېدای شي چې دا مهال په افغانستان کې بند پاتې دي، نو دا یو بشر دوستي ده او داسې سفرونو کې هیڅ قباحت نشته.
د ملت پالا عوامي نشل ګوند یو مشر ایمل ولی خان د سپتمبر په 15 لمشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال کابل ته د آی ایس آی د مشر سفر ډېرې پښتنې راپورته کړي دي.
ټول دنیا نظر لري افغانستان ته او بیا د پاکستان زمنګ د آی ایس آی مشر تک دا یو ډېر لوی سوال دی. پر بختي د زمنګ د وطن دلته سیاسي نمائندگان چې کم دي نو هغه سلیکټډ دي او
د سپتمبر په 15 د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې د ګوندی هیواد په توګه د افغانستان د موجوده حالاتو له امله پاکستان د یو شمیر امنیتي ګواښونو سره مخ دی او جنرال فیض حمید هم د دغو اندېښنو له امله کابل ته تللی دی.
افغانستان چې دا هغه مونږ په ګوان کې ده، کله د حالات خرابېدل ولي کا پورا منی کا څه شی وي هغه ډایرکټ افیکټ پاکستان باندې راځي. هغه دا څه تل چې هغه افغانستان یا د یو داخلي امور چې دخل اندازي وکي هغه تل چې کوم سکیورټي سچویشن دی هغه وګوري، خپل چک کی سب پوزیشن دی، هغه سره میټینګ وسی وګوري. په کور کې وزیر خارجه خبري ورسې تل وي، وزیر خارجه چرته دی اوس؟ وزیر خارجه کله وي اوس؟ دا ویزه تلاړو ترکمنستان ته غریبان تلو او لور یا تلو
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د بیانونو لمخه په 1300 کې د افغانستان په حالاتو د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د یو شمیر سیمه ایزو نړیوالو او ګوندی هیوادونو سره خبرې کړي. پاکستان د سپتمبر په 15 هم د افغانستان په حالاتو د یوې آنلاین غونډې کوربه و چې پکې د افغانستان لپاره د ګوندی هیوادونو ځانګړیو استازو ګډون وکړو. خو د افغان چارو شنونکي شمیم شاهد مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حالاتو کې کابل ته د جنرال فیض حمید دا سفر به هغو الزاماتو ته تقویت ورکړي چې ګوندی پاکستان د افغان طالبانو ملاتړی دی.
سوشل میډیا باندې ګورم چې د افغانانو یو غټ میر جنرال فیض حمید دایسای په دې مشر په دوره باندې ډېر زیات خپګان ښکارا کوي او د افغانستان په کورونو معاملو کې د مداخلت ګرځي دي. نو زمان دا زده چې پاکستان نوران دي نه په افغانستان په دې مسله کې ډېر بجات بدنام شو. زه دا وایم چې د دې دورې نه د پاکستان هغه بدنامي چې کمزانو په کې نور اضافه وشوه، نړیوالی رسنۍ په پاکستان باندې ټکونه کوي چې پاکستان چې کوم مداخله کوله نو هغه نن تصدیق وشو.
د اگست پر 15 د طالبانو لخوا د کابل نیولو نه پس تر دا مهال افغانستان کې هیڅ حکومت نشته. طالبان په بیا بیا وایي چې ډېر ژر به حکومت اعلان کړي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه د ژوند کې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو؟
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
لدې سره ورور ورسېدو د خبرونې نیمایي برخه ته وړاندې درته اونیز بحث 25 دقیقې لرو، خو اوس په کابل کې 12:30 بجې شوې. لاند خبرونه له احمد تکلنا ورو.